د ماشام شپږ بجې شپې احمد شپریم د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. یو جګپړی بریتانیایي ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج د افیر هوګو شورتر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. ښاغلی شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ اوس ترو صنعتي هیوادو، نادولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تېره اونۍ اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې ښځې د کار اجازه نه لري. یو شمیر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراضا خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولی دي. د بلخ جوجان پر لویه لار د ترافیکي پیښې په ترڅ کې 50 تنو د دوو میرمنو په ګډون خپل ژوند له لاسه ورکړی. باختر اژانس نن په ټویټر کې لیکلی دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان شوي هم دي. د پانتون استاد اسماعیل مشال وایي د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که یې د سر په بیه هم تمام شي. ښاغلی مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تېره اونۍ له ټولو نیوز سره د خبرو پر مهال چیرې کړل له فرانس پریس اژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا خپل غږ اوچت کړ او ویې ویل چې خپل اعتراض ته دوام ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یولس ورځې مخکې د پوهنتونونو دروازې تر ثانی امر پورې د نجونو پر مخ بندې کړې. د راپورونو له مخې نن د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرله پسې چاودنې وشوې. تر دې مخکې د روسیې الوتکو د احتمالي بریدونو د پیلېدو له ویرې د خطر د زنګونو غږونه جګ شول. د کیف ښاروال ویتالی کلچکو په تلګرام کې د چاودنو خبر تایید کړ. وروسته ښاغلی کلچکو ولیکل چې یوه چاودنه د سولومینسک په مینه کې وشوه. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو راپورونه وایي چې د اوکراین دافع هوا سیستم هم فعال و. او وروستی خبر دا چې په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کرسټیانو رونالدو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالدو عکس چې تر اوسه 15 ځله د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی دی په خواله رسنیو کې خپور کړی دی. په دې عکس کې رونالدو د النصر د لوبډلې جامې په تن کې دي. ودیش کلن رونالدو به د شبي تړون لمخي تر 2025 کال پورې لا نصر سره لوبه کوي او چبان دي 200 میلیون ډالر به هر کال تر لاسه کوي. دا سجی رډو ماشمنی خبري مجله اوري. USAID مؤسسې د طالبانو له لوري په مؤسسو کې د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. د پوهنتون استاد محموده تقوا پر طالبانو غږ کوي.
باید یو څه نرمښت وښيي. خپله اسلامي امارات هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو د مخنیوي په اعتراض د افغانستان د پوهنتونونو په لسګونو استادانو استعفا ورکړي.
د کونړ ولایت په 15 ولسوالیو د واش کلستر تر چا تر لاندې ډیر نوې کویان جوړ چلیریش ترمیم
په کونړ کې مؤسسو تازه مرستې کړې دي. او د پانتونونو د استادانو په ارتباط په تاسو واوري چې د پانتونونو استادانو استعفا وکړي دي.
یو سل ډیر استادانو رسمه مقصول عمل کودلای دي چې دوی له ډلې څخه اتیا استادانو په لدند څخه استعفا کړې دي.
دا به هم واوري چې 2022 میلادي کال افغانستان د خبریالانو لپاره څرنګه و. یو شمېر شکایت لري د آزادو رسنیو نوې اداره بیا وایي چې د خبریالانو په وړاندې خشونت څه ناڅه کم شوی دی. تر دې شېبې
د آزادي راډیو خبري ټولګه
فیسبوک کې په مستقیم ډول تاسو لیدلی او اوریدلی شئ، او همدارس موږ خبرونه په ازادي رډو ویب سټ کې هم تاسو اوریدلی او لیدلی شئ. د متحد ایالاتو د پرمختیایي ادارې یو اس ایډ مشر سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د شزو د کار لبندي سروسته په افغانستان کې یو لس میلیونه او شپږ لکه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغې خطرناکه بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې ښځینه مرسته رسون کې اړمنو کورنیو ته مرسته رسوي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. تفصیل له اسمت ساروان نور.
د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو اس آی ایډ مشه سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې یو لس میلیونه او شپږ لکه شزی او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولی. سمنتا په یوه بیان کې چې نن خپور شوی ویلي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو د افریقای خندلې خطرناکې بللې او د فسخ کېدو غوښتنه یې کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا پر خپل ټویټر باندې لیکلي دي په کوم ډول چې شزینه مرسته رسونکي اړمنو کسانو ته مرستي رسوي نارینه همکاران یې نشي رسولی. له بلې خوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي په افغانستان کې د دوی لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د شزینه کارکونکو رول خورا مهم دی. د ادارې په یو ټویټ کې ښلي شزي د خلکو ژوند ژغوري، شزي شون کړي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونی د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او مؤسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام وکړي. د طالبانو حکومت د شزو په وړاندې د محدودیتونو په دوام کې د روان دسمبر په 24مه په ټولو غیر حکومتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاو او ویل کومه اداره د دوی د افریقا ونه مني د کار جواز به لغوه کړي. د اسلامي حجاب نرایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی او افغان شزو لوړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کاوه او ګڼ کسان د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو د افریقا کڅه هم په کور دننه او بهر په پراخه پیمانه غندل شوی او د غندلو د لړۍ لا هم دوام لري. خو طالبانو لا هم د خپل دریس د بدلولو لپاره سندي ویلی او حاضر شوی ندی. تیرونه د طالبانو لدی پریکړه وروسته په افغانستان کې د بشری مرستو د همغږي دفتر ویلی و چې لدی سره به په ای افغانستان کې د بشری مرستو بهیر ټکنای شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیله راهیسې د انجونو په وړاندې لښپشم کولکی پورته د شونځیو دروازې وتړلې او د دې ترڅنګ په ورستي اقدام کې انجونی په هنتونونو ته لا تګ منع کړی.
په راپور کې مو واردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا یو اس ای دوی په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز پاړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوسمهال په افغانستان کې یو لس اشاریه شپږ میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمودي تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړي.
اوس وخت کې ولست ډیر زیات ضرر رسیدلې دي سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دي چې د نړیوال ټولنې اکثره مرستې د خزینه وو لپاره وي. د معرف په برخه کې چټک زده کړې وي هغه هم د هغو نجونو لپاره وي چې هغه له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغسیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په نام نسیمو کې وي، او که نور مرستې وي یعنی نقد پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو لپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بې وزله کورنۍ کور کولې او بې وزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستی له لاسه ورکړو، یا هم که د طالب په خوا کې مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستی نشته وو. چې کور سرپرستی نشته وو نو هغه د کور مشر یې اوس وخت ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې او خلک واقعا وځپل شول. او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه وایو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وچ په وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې وو، هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه لته خوا په دغه وسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې باید ترسره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وښيي. اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال پترس کې سر ته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه سمې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، د ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپل همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام، لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږ خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغې لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موسسات لخوا تطبیق کېدلې، نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنا چې که تاسو دوام ورکوئ، دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي، دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسیږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې، په اساساتو کې، حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پوهنتون استاد محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به د ازادي راډیو لدی خبري مجلې واوري چې په لسکونو استادانو په افغانستان کې استعفا ورکړي. د پوهنتون استادان
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا ولړی لا اتیاو واوښته. د کابل پانتون مخکنی استاد عبید الله وردګ ازادي رډو ته وویل هغه معلومات چې درټول کړي شي چې تر دې دمه یو سلو دیرش استادانو اعتراض کړی، په دوی کې اتیا تنو استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. جزئیات له خپل همکار اورو.
سلامونه شیبر صاحب تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډیرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړې. د استادان وایي د طالبانو حکومت دې باید هغه پریکړه بیرته واخلي چې نجونې له پوهنتون څخه تر دویمه مره پورې منع کړې دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبیدالله وردګ چې تر ټولو مخکې د طالبان حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه، وایي دته د رسیدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډیرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا رقم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا تر اوسه پورې نه دی تایید شوی. ښاغلی وردګ وایي که څه هم طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ده او نورو استادانو حق غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر اوسه نه ده منلې، خو خلق د استعفا حق کلی کړی. ښاغلی وردګ دغه شان ادا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشرانو په استادانو فشار راوړي چې غلی پاتې شي او عکس العمل ونه کوي. د کابل پوهنتون د کابل پلی تخنیک پوهنتون استاد سکندر خان زدران هم چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وویل ده او نورو استادانو په دې خاطر استعفاوې وکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي. خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی په غوښتنه تر اوسه پورې نه ده منلې. زدران وایي سره دی چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه واخیسته، ورسره یې د معترضو استادانو سره په دې اړه هېڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر کړی دی چې هغه استادانو کوم چې اعتراض یې کړی هغه باید منفک شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د هغو شمېرو په اړه چې د استادانو کومو شمېرو په اړه چې اعتراض یې کړی یا استعفاوې کړې او دا ډول د استادانو د غوښتنې په اړه له ازادي راډیو سره پوښتنو ته ځواب نه وایي. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ ګڼو محصلانو هم په ډېرو ولایتونو کې پوښتنه کړې چې د نجونو پوهنتونونه دې بېرته پرانیستل شي که نه، دوی هم درس نه وایي او همدا ډول په ځینو مواردو کې دوی ازموینې هم بایکاټ کړي دي. مننه.
مننه. و موریدل چې په افغانستان کې په لسکونو استادانو د پانتون استادانو استعفا وکړې دي چې شمیر تر اوسه پورې اتیاو ته رسیدلې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول ویني او تاسو کولی شئ چې دا خبری مجله د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadirado.com کې هم واوري. د کونړ په 15 کې مؤسسو په لسکونه ژورې څاګانې ایستلې او په زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړې دي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې د واک مؤسسې یو تن مسؤول عبدالله منزی ازادي راډیو ته وویل د یاد ولایت په 15 کې په زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړې دي.
د بشري مرستو صندوق اچي په مالی مرسته او د واک مؤسسې په تخنیکي همکارۍ د کونړ ولایت په 15 اسمار، دانګام، غازی آباد، ټکور او چپه دره کې تقریبا د 5 لک امریکایي ډالرو په ارزښت د واش کلستر تر چتر لاندې 1.5 نوي کویان جوړ، 4.5 ترمیم، 1.5 مکتبونو، کلینیکونو او جماعتونو کې د اپګریډ سیستم نصب او 15 باب عامل منفعت شنابونه جوړ شو.
د خاغلی منځ په وینا چې په 2022 کال کې په یاد ولسوالیو کې د حفظ الصحې په باره کې د عامه پوهونې 200 ورکشاپونه جوړ کړي او په همدې ورکشاپونو کې روزل شوو کسانو څخه د یادو ساګانو ساتنې او ترمیم لپاره کمیټې هم جوړې کړي دي.
همداراز 200 ټریننګونه دایر شو او 5000 حفظ الصحې بستې توزیع شوې. تقریبا 16000 خلک د دغه خدماتو نه مستفید شو.
د کومو سیمو لپاره چې د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې شوې اوسیدونکي خوښ دي وایي پخوایي له خوړونو او سیندونو په ډېرو ستونزو کورونو ته اوبه رسولې چې هغه هم ناپاکې وي او ډیرې وختونه به یې د ناروغیو سبب کېدی. اوس چې ورته ژورې څاګانې وویستل شوې له ډېرو ستونزو او ناروغۍ وژغورل شول. د غازی آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی احمد:
ډیر خوشحاله یم چې موږ ته دا کویان جوړ شوي دي. مخکې موږ ډېر په ستونزه کې وو، د ماشومان بتله د خوړونو نه وي، اوبه راوړي هغه اوبه ناپاکه وي، هر وخت ماشومان مریضان وو. همدارنګه هغه چینې چې مخکې وې هغه اوس هم وچې شوي دي، نو اوبو ته بېخي لاسرسی نه و. اوس چې دغه حکومت او موسسې موږ ته دا کویان جوړ کړي دي نو دې نه ډېر خوشحاله شو او نور دې هم خدای توان اوس ورکړي چې دغه شان د کویان موږ ته نور جوړ کړي او دا خلک د دې ستونزو نه خلاص شي.
د کونړ په دانګام، اسمار، غازی آباد، وټپور او چپې درې ولسوالۍ کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو په ګډون یو شمېر اسانتیاوې خلکو ته برابرېږي چې اوس هم د یاد ولایت د ډېرې سیمو اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
ازادي راډیو په تیرو 2 لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
نن د 2022 کال وروستۍ ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو تازه راپور کې وایي چې یوازې په 2022 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 200 شپېته پیښې ثبت کړې دي. دغه مرکز په خپل کلنی راپور کې وایي چې په دغه موده کې ډیری انزوریزي ژغیزي او چاپی رسنې سقوط شوي او کارکونکو په خپل کور ناشتي. خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یا نای د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 2022 میلادي کال کې ټیټه شوه ده. جزئیات له خپل همکارو راو
د خبريالانو دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن مو د یو شمېر خبريالانو سره خبرې وکړې. په افغانستان کې روان حالت ځان او تر ځانګړي وړاندې خورا بوګنوونکی او ډېر خطرناک بولي. د دوی دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د خبريالانو مرکز یا اے ایف جی سی د یو تازه راپور په خپرولو سره د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت هغه ډول چې د خبريالانو لوخته ویل کېږي په کراتو او د نشنی ور خود لیدي. د مرکز په کلنی راپور کې چې د جمعې ورځې نه وخت خبر کړی وی دی یوازې په 2022 کال کې د تاوتریخوالي 228 په حساب شوې دي. د راپور پر بنسټ په 2022 کال کې د خبريالانو په وړاندې نه د تاوتریخوالي په حساب شوې وی چې د کشمیر اوس په 2022 کال کې 228 ته رسیدلې او لدې سره دا خبر کېږي چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو څل اتدیش سلنه زیاتوالی راغلی. دغه مرکز مسؤلین دغه شام د رسنیو او خبريالانو روان مدت په افغانستان ویډیو باندې ورخی. په دې سره خو کې په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا د خپل کلنی راپور په خپرولو سره د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه د تیر میلادي کال په پرتله ښکته دغه ادارې په هغه راپور کې چې د جمعې ورځ نه وخت خبر کړی ویلي په 2022 کال کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي یو څل نه 50% حساب شوی وی چې د کشمیر په 2022 کال کې یو څل 20% رسیدلی. د نوی معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ګراف کې 10% کم والی راغلی دی. د طالبانو حکومت تازه په 10% دی ویلي ول دی وړاندې ویلي و چې د اسلامي اصولو پر اساس د رسنیو ټولو قوانینو ته
مننه. و موریدل چې د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل راپور کې ویلي دي چې په 2022 کال کې له خبريالانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي 228 پیښې ثبت شوې دي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د 2022 کال یو پزړه پوری مطلب لرو. ترکی چارواکو په وینا هلته په 2022 کال کې د ویشتو د کرلو کاروبار ډیر شو سوی دی.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې د اوکرين په زاپاروژیا اټومي مرکز کې د توغندیو د لګیدو له امله برېښنا قطع شوې ده. خو هلته بیا هم دوی د برېښنا غم خوړلې دي. په همدې حال کې د اوکرين پر پلازمینه کیف د توغندیو ډزې شوې دي. جزئیات له فريدي سیال څخه.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رایفل ګروسی وایي د اوکرين د زاپوريژیا اټومي بټې د برېښنا مزید راکټي حمله لکبل پرې شوې دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوريژیا اټومي بټې چې په اروپا کې تر ټولو لوی بټې ګڼل کیږي شپږ وړه ریاکټرونه فعالیت لري. د هغه په خبره د دغه اټومي بټې درې ریاکټرونه د سړو د سړولو د ماشينونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازینی بهرنۍ عملیاتي مزه فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا برابر کړی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغه متخصصینو چې په دې اټومي بټې کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا ملاتړ مزدي سره د اټومي بټې رابطه وړ مورز نه وخت پرې شوی او علت هم هغه راکټي حمله وی چې د خمزه زیانمن کړی و. دغه راز د اوکرين دفاع وزیر اولکسی زرنیکوف ادعا کړی چې روسیې ته باندې شپږ میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد په وخینه سره لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکرين تر یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه شوې ده چې ډیر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې له اوکرين څخه په تازه راپورونو کې ویل شوی دی چې د اوکرين هوایي مدافع پر پلازمینه کې کیف د روسیې د بی پلوټ الوتکو حمله په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون جمعه په خپل ورسنۍ ویناو کې اعلان کړی چې هواد په پام کې لري خپل د هوایی دفاعي سیستمونه نور هم پراخ کړي. بیا د کیف والی ویلي دي چې روسیا یو وار بیا په خپل حمله سره د اوکراین اساسي تاسیسات پنخه کړي دي. د اوکراین والی پر خپل ټلګرام لیکلی دي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي دي چې د شپې پر مهال حمله د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي او 15 بې پلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکورې شوې دي.
مننه و موریدل چې د اوکراین له حالاتو فریدي سیال خبر کړی. د اوکراین له جګړو تازه خبر دا لرو چې د اوکراین په پلازمینه کیف باندې نن دز شوې دي او هلته د کیف شاروال ویتالی کلچکو وویل چې دز شوې دي. د په انستګرام کې دا خبره تایید کړې ده خو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی او همدارس د راپورونو لمخې د اوکراین دفاع هوا سیستم هم نن فعال وو او د خطر زنګونه هم د خلکو لپاره شنګېدلی وو چې د اوکراین خلک خوندي ځایونو ته د روسیې الوتکو تر بمباری مخکې ځانونه ورسوي. د سپورت ډګر ته مخه کوو. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د سعودي عربستان له یو مشهور کلب النصر سره تړون لاسلیک کړ. په دې اړه ل خپل همکار اور
سلامونه لکه څنګه چې تاسو وی د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کریستیانو رونالدو تر یو تاریخي تړون وروسته د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون کړی. دغه تړون به تر 2015 زیږدیز کال پورې وي. د دې تړون لمخې به النصر لوبډله هر کال څه باندې 244 میلیونه ډالر رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو تړون نه و شوی. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو کې ویلي دي چې دا تاریخي تړون دی او د دې اقدام نه به وروسته په دغه هیواد کې د فوټبال لوبه لاغښتلې شي او دې لوبې سره به د جنو او هلکانو مینه لا پیاوړې شي. رونالډو هم ویلي دي چې په بے صبرۍ سره د منتظر دی چې یاد کلب ته لوبې وکړي. رونالډو تر دې وړاندې له مانچستر یونایټډ سره تړون درلود خو له هغه کلب سره تر جنجالونو وروسته خپل لار بیله کړې ده. په دې موده کې نوموړي ته هیڅ روپایي لوبډلې هم د لوبو وړاندیز نه کړې.
بختیار ساحل بخښ چې تاسو خبرې قطع کوم. دا خبر مهم تر لاسه کړی دی چې کرکټ ته راشو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بالرانو کوچ عمر ګل تړون فسخه شوی دی. په دې اړه تازه څه دي؟
د عمر ګل نن په خپل ټویټر پاڼه دا خبر تایید کړی او بیا د کرکټ بورډ د رسنۍ او څنګه مسول ازادي رادیو ته په رالیګلی پیغام کې هم دا خبر تایید کړی دی او هغه ویلي دي چې 15 میاشتې وړاندې په اگست کې له عمر ګل سره کرکټ بورډ رسمي تړون وکړ او د دسمبر میاشتې په پایل کې هغه ته خبر ورکړ چې کرکټ بورډ نور نه غواړي لنو موړي سره دغه قرارداد وغځوي. هغه د عمر ګل کارونه په دې دوره کې استایلی دي او د ویری د کرکټ بورډ غواړي په راتلونکو زیګدیس کال کې د بالینګ یا د توپچونې لپاره یو نوې روزونکو وګماري.
مننه عمر ګل. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانی فاست بالر و چې د افغانستان د کرکټ بالران روزل. د ازادي راډیو خبری مجلې په دې ورستیو کې همغه جالب موضوع ته مخه کوو. د ترکی چارواکو په وینا په 2022 کال کې هلته د وشتو د کرلو کاروبار بهتره شوی دی. د دوی په وینا په دې کې نږدې 100,000 خلک له نورو هیوادونو د وشتو د کرلو لپاره ترکی ته ورغلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په ترکی کې د ویختو لګولو کاروبار په 2022 کال کې زیاته وده وکړه. هلته په استنبول کې د دې کاروبار سره تړلي خلک وایي که څه هم په دغه کال کې هلته نور کاروبارونه د ناسم اقتصادي حالت او د ترکی د کرنسۍ لیرا د قیمت کمېدو له وجې متاثر شول، خو د ویختو لګولو یا هیر ترانسپلانټ کاروبار پکې ښه شوی دی. په 2022 کال کې د ترکی د کرنسۍ لیرا قیمت 10% وغورځید، خو هلته د هیر ترانسپلانټ کاروبار د نورو کلونو په نسبت په 2022 کال کې زیاته ګټه وکړه. په دغه کال په لکونه بهرانیان د ویښتو لګولو لپاره ترکی ته ورغلي وو.
یو Europe, it's very expensive.
په یورپ کې وخته لګول ډیر ګران دي. هلته په زیاتره کلینیکونو کې د دې قیمت تر 30,000 یورو پورې دی. خو دلته ما دا کار په 2,000 یورو کې وکړ او د لګولو طریقه او مواد ټول هم هغه شان دي، خو بس استنبول کې دا ارزان دي.
بلخوا په ترکی کې د دې صنعت سره د ډیرو خلکو روزګار هم تړلې دی.
خلک کولی شي چې په خپلو رخصتیو کې دا کار وکړي. دلته په ترکی کې ډېرې ایجنسۍ داسې کوي چې خلکو ته د هوټل او ایرپورټ نه د راوستلو سهولت ورکوي او د استنبول سیل هم پرې کوي، نو ځکه ډېر خلک دلته راځي.
د هیر ټرانسپلانټ په کلینیکونو کې کارکونکي ډاکټران وایي دوی دا کار په جدي